د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوی کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. دبليو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لمړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پروندو شنبه ویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړي، حال دا چې د دې په ګټه کارول شوې رایه 104 نوي وي. 44 کلن بایرو د 2023 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه‌شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس دی وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او په کې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژي بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزه چارې مختوړي. تیره پنځشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپل ډونالد ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبيږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره کړه.
4 years after the return of the Taliban
د طالبانو لراستنېدو څلور کاله وروسته لامه ژوند د خزو او جنو به برخي ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي خزي وایي روغتیاي اسانتیاوې نه لري. فرانسا کې پارلمان د صدر اعظم فرانسو بایرو دولت وپرځو. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیوال ورځ سکل داس محل لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان د دغه فزیکی درملنې په ګټو نه دي خبر.
فزیکی درملنې ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو.
د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پروختیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بینټ دا غوښتنه تیر ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وقت د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانستان له لاسته قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي زورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سره امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming
څنګه د دې مخنی ولا شو چې افغانستان په یو ولا ساتلی هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د خکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیوال کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارټایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه دا ټول هغه حسي دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بینټ زیاته کړې چې خزي او نجونی په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته له عامه ژونده د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوي دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیال ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنې باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید ورورګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا وکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته په هنتون کې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستل شوي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر بشري وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کونړ په زلزله کې هم د راپورونو لمخې خزی او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوی. په کونړ کې او شمیر زلزله ځپل انجونې خزی او د نوې زیږیدلو ماشومان او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او د غراز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دیرس کلنه لاهورای چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو د شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورۍ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل. یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي، د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکي ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څارته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت ته رسیدنه ونه سي، خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي، کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي، دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراري ستونزې ورته پیدا کیږي، همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبوي، همدارنګه ادراري او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې مینده د مینده ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوی زیږیدلی ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو کورنۍ او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په 1.5 نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجه شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي دا کوي چې د اگست 1.5 د زلزلې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکو ادعا لري چې لا هم یو شمیر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنۍ ته په یو استوري ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول لاولای مرحمه خلا زمونږ غره زخمین هسپتالون در رسول او دغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمین چې ولې تر وخت تر اول شي هغه البته تدایو شوې دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبيبي خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداري رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنۍ ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مشزاینو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وايي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شوي او څارویو د پیدا کېدو او خخولو په چارو بوخت.
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او د سارو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکې ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلہ کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رئیسلی او درې له هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره منسرې امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې موږ رئیسلی و هغه موږ په کولنګونو په بیلچو او ایستل نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړو. زموږ د شهیدانو پر ایستل کې راسه کومه کوي چې هغه په خپل شریعت وګ دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ ورزاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لزګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندې شوي او د غلری پرتی سیمه ته اصلا ژغورونکې ډلې نه دیتللی. نو موږ ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند ته یو کلی د ودیرو په نوم باندې دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پریکړه وکړه چې دا درایستلو نه دي او هغه دیره شو هغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوې ویجاړې او ته پکتو خای د لټون او ژغورنې عملیات اونې او آن میاشتې وخت ونیسي. د غراد د سپتمبر په 2 د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته پکتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پایته ورسېدل د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د غراس ک ته هم په کونړ کې سیمه ایز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسد الله چې بیلا بیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې لنګ دي خبرې کړي. ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته چې کورنۍ بیا لسګړې دي، یو لس مړې دي، دوه پاتې دي، کور عمران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوی دي. هغه دوه چې دي سړې بوټي لاندې ناستې دي، باران او باد او سمرې وښنې ټول دغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرونی په کور کې یو لس مړې شوی دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نه وخته د ریختر په کچا 6.1 درجې د زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې پارلمان پرون د شنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحيت کړ او له دې سره د هغه دولت و پرځو. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکو هیواد لپاره یو نوې سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانوئل ماکرون اړ دی چې نوې صدر اعظم ماری فکری دا بل تیرو دولسو میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وی چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان تور پیژني. فرانسو بایرو پروند پارلمان 306 سلويخت د عدم اعتماد رایې تر لاسه کړې، حال دا چې د په ګټه کارول شوې رایې 104 نوي وی څلور او یا کلن. بایرو د 2023 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ مانی اعلان کړی چې ماکرون به پراتلونکو ورځو کې نوې صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې لواکا لری شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ وو. په فرانسې کې د دولت اتلون بدلون داسې مهال تر سره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمیر دنګونو، له هغې ډلې د بودیجې لستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغیزو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، پروند سپتمبر 8 د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان پر روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده او څومره ده تا به جدا واسطه ولیکه اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف به موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان پر روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي، ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي، فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو
د خزینه او اړوند ستونزو او چکل د ستونزو ولري مونږ ورته تر سره کو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې مونږ تر سره کولای شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم مونږ تاسې تر سره کولای شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د تر سره کیدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم تر سره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده کړې نوي کړي هم تر سره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپي سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپي درمنه تر سره کړئ، تاسو اړ یئ تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ تر څو تاسو فیزیوتراپي تر سره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو باندو کې ګورو، او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپستانو نوم ورکو. نه نو ولې خو که زه تاسو ته وایم چې موږ تاسې په فیزیوتراپي په ارزښت باندې، فیزیوتراپي د علم په پیژندګلو باندې ساتونو ساتونو بحث هم وکړو، شاید کموي. دومره وایم چې فیزیوتراپي یو خورا ژور او ډېر توسع علم ده، یعنی ډېر پراخ علم ده او ډېره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي کزه تاسو وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړي، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی هغه به د فیزیوتراپي مربوطه فیزیوتراپي پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان مونږ لرو چې وای پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان مونږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامدار د عضلاتو دردونه لري، د خصوصا د پښو او د ملا، مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله هم رانغاړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک مل مده چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا ښوونځي په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شي بشه چې مزبل سروزي نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې دا لاریو ته منتظر او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکول شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغه به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به لا ورګون نو به چې راتلل دغه چارتراش به بار کړي وو یا به لرګي بار کړي وو یا به نور دغه شي لاري به ډکوله نو کومه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراش په سر باندې بناستو نو بیا به ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثره ما چې په یادې ته موږ به د سرویسونو په هغه باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې زورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې او وجده سفر سې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسما سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکاری دو
کابل خو پایتخت او شهر ولو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلو بیا به ورسره هغه راشن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته بچی تلو یا دوری ته بچی تلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمپونه نو هغه سکدی شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د هلس کلنی څوارلس کلنی ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لري و هغه ته دی ماتا کلا خواته نو تاسو ته به معلومه یي هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به شار ته راتلو شار ته به نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کې نو د کابل چیره خو هغه ولا شاري چیره ولا نوي ولا او شاري ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط او ډیسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به هلته اجیریا اخیستل کې دا کاریوال به موجود وو په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمن صاحب چې هغه به نوکریوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن ولو هغه به هم داسي یو ساعت یا دو ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دو ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته لیغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل هلته به ټول سینفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سینف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سینف مشر چې و بیا به بال هغه نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولي تغرمې لخوا به ولي ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولي یا دغه سي بامیا به ولا دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گراند صاحب که تاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب لیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړو او حتی ښه مشوره یې را کړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو دل دغه مدو څخه اخراج کیږي او طابان جزا راځي. او بیا وروسته لغزه چې سایمن سفسوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دا پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تزه درېدله یم یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه داجی داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً کنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیا دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غل راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ویلي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه منده یو دا ده یو دا ده، وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټه
د داود خان او بخشی د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی، ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
و دا خو منم شیبه شیب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشی زما مطلب دا، یعنی احساسم څنګه و، یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه، فکرم کوو چې شکارم کړی.
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسو، دغه ظلم او استبداد به ورک شي، دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبښه. زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخشه، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه، خو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
کومه چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي، او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایي خلکان ملامتو، بل وایي پرچمیان ملامتو، بل وایي سیخوانیان ملامتو، بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو چې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
نور وبخشي. اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې، او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور ملا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو، نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړان کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي، بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویب سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې د حالت تر هغه چې په میلیونونو افغانان وژل سی په ملیونونو افغانان لدی وطن ووزی او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسی، یو په جرمنی کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای. او په دې کې شک نه سوسی، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت می، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، چیرنی پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي، دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته، یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، در ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ کی تصمیمی وله میلو. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغختان دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی وویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشئ، چې له صدارت لري سوی ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتاو کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلا وطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډیره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیت خو له هغه څخه هغه باید سړی را یاد کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی، لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جمله چې افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل اول له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او زمنان موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلی ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
جوان کا لازم نہ وہ جان بہ اجنم بازار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار مات بپے غور شیار آنند دنیا دار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار